دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله شروع جوړی زنه ځان یوسف زید د زمونږ د خبری خبرونه سره هرکلی وای درنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن چې د سفر اعلان مخکنه وشوه کابل ته ورغله ده یوه حکومتي منبع نن د یکشنبې په ورځ د نوم د نخ پرېدل په شرط امریکا غاک ته ویلي دي چې ټاکل شوی ده چې آسټن د جمهور رئیس غنی سره هم وګوري لوید آسټن کابل ته د سفر نمخ کې د هندي چارواکو سره د لیدنې لپاره نیو ډیلی ته ورغله و په افغانستان کې د مشتو امریکایي قواو مطبوعاتي دفتر او د امریکا سفارت لا په دې حکلت روسا سنی دی ویلي د امریکا د دفاع وزیر په داسې مهال کې کابل ته سفر کړی دی چې د امریکا او د طالبانو د دوهې د تړون په اساس ټاکل شوی دی چې د مې تر میاشتې پورې ټول امریکایي عسكر د افغانستان نه ووځي تیر هفته امریکایي مطبوعاتو راپورټ ورکړی و چې جو بایدن په دې غور کوي چې امریکایي عسكر تر نومبر پورې په افغانستان کې پاتې شي د معلوماتو په اساس دا مهال په افغانستان کې 2.5 زره امریکایي عسكر دي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نیوی یوزرو سلور سوم هجری قمری کال د مراسمو د منځنۍ په مناسبت په وینا کې په وسوالو طالبانو باندې د یو بل د منلو غږ کړی دی خاغلی غنی نن په ار کې د نوروز په مناسبت په مراسمو کې ویلي دي چې عادلانه سوله هغه ده چې یو بل پکې ومنل شي جمهور رئیس غنی هیله وښوده چې سوله ته بنزې شو خو زیاته کړه چې په دې برخه کې تدبیر تصمیم او ملي یووالی پکار دی هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د وسوالو طالبانو روانه جګړه مشروعیت نه لري او په هغه یې غږ وکړ چې د پردیو د استعمال وسیله ونه ګرځي د افغانستان د بلخ د ولایت په مرکز مزار شریف کې د 1400 مریض هجری کال د لمانځنه مراسم د سخی د جنډي په پورته کولو سره ونمانځل شو د جنډي پورته کولو مراسم د سخی زیارت کې تر سره شول سقال په دې مراسمو کې د نورو کلونو نه ډیرو کمل وړ پورو چارواکو او خلکو ګډون کړي وو د نیوی کال د رسیدلو مراسم هر کال د افغانستان په ګشمیر ولایتونو کې په بیلا بیلو مراسمو کې منځل کیږي د امریکا غږ نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د تاس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د امریکا د پاره د روسي سفیر نن د یکشنبه په ورځ ماسکاو ته رسیدلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د دې خبرې نروسته چې ویلی دی فکر کوي ولادیمیر پوتین یو قاتل وو د امریکا او د روسي خرابیدونکو اړیکه بیان کړي د روسي خارجه وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې خپل سفیر اناتول انتونوف د جو بایدن د خبرو نروسته فوري بیرته ماسکاو ته وغوښته جو بایدن د ای بی سی د تلویزیون سره په مرکه کې ویل هغه فکر کوي چې پوتین یو قاتل وو او د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې بیا به پرې کاندي ماسکاو دغه تور رد کړی دی پوتین د بایدن په ځواب کې د آنلاین مستقیمو خبرو پیشنهاد کړی دی خو د امریکا جمهور رئیس تر اوسه پورې د پوتین د دې پیشنهاد په حق له څه نه دی ویلي چین او امریکا به د اقلیم د بدلون په حق له یو ګډه کاری ډله جوړه کړي د سین هوا خبری آژانس ویلي دي چې دا یو غیر معمول او په لوړه سطح یو ګټور اقدام دی د چین او امریکا عالی رتبه ډیپلوماټانو د پنځنبی او جمعې په ورځو کې د بایدن په اداري کې په خپل لمړنۍ غونډه کې په سرګندول په الاسکا کې د خبرو په پیل کې چې مخامخ او سخت خبرې بللیدي د یو بل پالیسي وغندلې حسین هوا خبری آژانس د شنبه په ورځو ویل چې د خبرو نروسته دواړو خواوو د اقلیم د بدلون په برخه کې د مذاکرو او د همکارۍ د پراخولو ژمنه وکړه راپورټ وایي چې دوی هم د غراز ډیپلوماټانو او د کنسولګریو د ماموریتونو په فعالیتونو کې د سانتیاګو د برابرولو د متقابل روحي او د ارخیزو ګټو په اساس د مطبوعاتي راپورټونو د مسایلو په حق له هم خبرې کړې دي د برتانیې د پاره د روسي سفیر د برتانیې په حکومت تور لګولې دي چې د خپل ملک د اټومي جبهخانی د زیاتولو په پلان سره د بینالمللي تړون ژمنې ماتوي او د ماسکاو او لندن ترمن سیاسي اړیکې چې قریب ملي دي بيخي خرابوي د خارجي او دفاعي پالیسۍ کره کتنه چې د سیشن وی پورس خبره شوې ده او صدر اعظم بوریس جانسن منځوره کړې ده برتانیې ویل چې د نړیوالو امنیتي ګواښونو د پیدا کېدو وجې باید خپل اټومي جبهخانه زیات کړي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري اروپایي رهبرانو د ترکیه په دې تصمیم اعتراض کړی دی چې د هغه بین المللي موافقین وځي چې د خزو په حق کې د ظلم زور د مخنیوي لپاره جوړ شوی دی او د جمهور رئیس رجب طیب اردوان نه غوښتي دي چې په خپل دغه تصمیم بیا غور وکړي اردوان د شنبه په ورځ د هغه کنوانسیون د ترکیه د وټلو اعلان وکړ چې په 2011 کال کې په استانبول کې لاسلیک شوی دی ترکیه ویلی دی داخلي قوانين د خزو حقوق خوندي کوي نه خارجي. د ترکیه د دفاع وزارت نن د یکشن به پورز ویلی دی چې د ادلیب په شمال ختیځ کې په یو روختون باندې د دمشق په ملاتړ د قواو د توپخانی په دزو کې 15 تنه وجل شوي او 10 تنه نور زخمی شوي دي. د وزارت په ټوټر کې لیکلي دي چې په دې دزو کې د الاتریب په خارګوټي کې یو ماشوم وجل شوی دی. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په میانمار کې مظاهره چانو سره د دې چې د امنیتي قواو لخوا د خلکو وژنې ډیریږي، نن بیا د نظامی قانون په ضد مظاهره وکړه. دا ښکاري چې خلک هم د روغې جوړې لپاره د خارج د زیاتېدونکو فشارونو سره مقاومت کوي. احتجاج کوونکو نن د مارچ په 28مه په مانیوا کې د امنیتي قواو سره په مظاهره کې نښتي کړې دي. په دې نښتو کې یو کس وژل شو او څو تنه نور هغه وخت زخمي شول چې پولیسو په هغه ګروپ ډزې وکړې چې د مانیوا د ښار په مرکزي برخه کې په لاره کې خندونه اچولي وو. تشدد خلک مجبور کړي دي چې د ډیموکراسۍ په لور د لس کلونو د ګامونو اخیستونه وروسته د نظامی قانون د بیرته راتلو په ضد ودرېږي. زرګونو اسرائیلانو د شنبه په ورځ په بیت المقدس کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د کورنا بهر مظاهره وکړه. مظاهره چانو په دوه کلونو کې په ملک کې د سلورم وار انتخاباتونه فقط درې ورځې مخکې په نتانیاهو غکړل چې خپل رهبریت نور ختم کړي. مظاهره چان په کوڅو کې چې پولیسو موټرونه نه پریښودل غونشوي وو، بیرغونه یې رپول، دولونه یې وهل او دغه یو اویا کلن محافظه کار د لرې کېدو نارې وهلې. او د ریټرز خبري اژانس د ملبورن د مقاماتو له قوله ویلي دي چې د استرالیا په ختیځو سواحلو کې د زورورو بارانونو نه وروسته په ختیځو سیمو کې نن او پرون دومره سخت سیلابونه راغلي دي چې په تیرو 500 کلونو کې ساري نه دی لیدل شوی. دغه سیلابونه د نیو ساوث ویلز د صدر اعظم بیری جی کلان په وینا زرګونه خلک د خپل کورونو پریښودلو ته مجبور کړل او سلګونه کورونه سیلاب تباه کړل. بیری جی کلان ویل د سیدنی په شمال ویدیز کې په ځینو برخو کې نیمه شپه خلکو ته په داسې حال کې د کورونو نه د تیښتې امر وشو چې سیلاب ډیری تباهۍ وکړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو خبرونه واوریدل په موکړې د خبرونې لومړی راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی او د افغان چارواکو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په موکړې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د یکشنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د جمهور رئیس په ګډون لالوړ پوړو حکومتي چارواکو سره ولیدل. د افغانستان د جمهور ریاست د ویان مرستيال د وخان مینپال امریکا غته ویل چې ښاغلی آستین له جمهور رئیس غنی سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
دوه دورو پر تاوتری خواله باندې اندیشنه څرګنده کړله او د بایزت او پایدار سولې لپاره د افغانستان پر مستسوی اجماع باندې او خبري وکړلې. همدارنګه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو له قربانیو څخه مننه وکړه.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په داسې مهال کابل ته سفر کړی چې د جمهور رئیس بایدن حکومت په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مودې د غزولو په اړه غور کوي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 2500 ته رسیږي او ښاغلی بایدن ویلي چې د روان میلادي کال تر نومبر پورې په افغانستان کې د خپل عسکرو په پاتې کېدو باندې غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک وروسته په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي کچه کې 24 سلنه زیاتوالی راغلی دی.
امسال 24% حملات او
سکال د طالبانو بریدونه او اقدامات 24 سلنه زیات شوی وو او یو کال وو چې موږ د جګړې تمنه درلوده. یعنی له طالبانو سره د امریکا له توافق وروسته تمه داوه چې تاوتریخوالی کمیږي او موږ له دې خوا د جګړې کوم پلان هم نه درلود او په فعال دفاعي وضعیت کې وو.
موجود نه داشت در وضعیت دفاعي فعال بودیم.
د امریکا دفاع وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې نن په افغانستان کې سره لدې چې د نوي کال لومړۍ ورځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ولمنځل شو. امنیتي چارواکو په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د چاودنو خبر ورکړی دی. د راپورونو په اساس د کابل په چاراسیاب ولسوالۍ کې په ولسی پاسونوالو باندې چاودنه کې درې ولسی پاسونکوونکي وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. همداشان د ننګرهار د پولیسو قمندان مګول همت وای چې نن په جلال آباد ښار کې د ماين په جلا چاودنو کې ولسی وګړو ته مرګ جوړ لاوختي.
درې انفجار متاسفانه وشو چې الحمدلله تلفات ډېر کم وه. تلفات څو د صوتي وه، تلفات نه درلوده. فقط یو نفر په دې کې اغلب د سروالي په کثافت دانه کې د موټر تر ځای کړی و چې یو نفر مو شهید درو. او 3 نفر زخمیان لرو.
دا چودنې په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت د معلوماتو په اساس زرګونه امنیتي ځواکونه د نوې کال د امنیت لپاره ګمارل شوې. عام افغانان د نوې کال په لومړۍ ورځ د امنیتي وضعیت په خوالي خوخیخي او په دوام یې ټینګار کوي.
زمانو محمد خان دی. ولا امنیت خو نن ډیر ښه شوی. خلک ګرځیدل او نظم هم خو د پخوا نورو نوروزونو په نسبت امنیت د نوروز کې ډیر ښه و. زمونږ خواز زده چې ټول عمر دې امنیت شونې چې تنه یو ورځ نه یو نوروز مونږ ته مهم نه دی، ځکه چې هر ورځ چې انسان جوړي او د انتحار او بم نه خلاص شي هغه ته نوروز هم دی، اختر هم دی، هر څه دی.
جاوید دی. څه کالی نوروز ډیر ښایسته تیر شو، ډیر په خوشحالۍ تیر شو او ټول افغانان ډیر خوشحاله او ډیر د خوشحالۍ احساس یې کوو. مونږ خپل هم وادیرو د ډیر خوشحالۍ چې د امنیت شي، سوله شي، مونږ د سولې ډیر ارمانجني.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نوې کال د لمانځلو په مراسمو کې یو ځل بیا په طالبانو د سولې غږ وکړ او ویل چې یو افغان هیڅکله بل افغان ته نه تسلیمیږي او له دغې ډلې څخه وغوښتل چې راشي او یو او بل سره ومني.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
جمهور رئیس غنی وایي چې د طالبانو په بهرنۍ او ځواکونو بریدونه بند کړي دي، پر خوشاله دي، خو زیاتوي چې په افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونه هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او موقړي په دې حق لا د اکرام شینواری دی رپورټ تا.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1300 لمریز کال او د 15مې پیړۍ د پیل په مناسبت پارک د اکشن بي پورز جوړ شو مراسمو ته په وینا کې ټول افغانان ته د نوي 1300 لمریز کال مبارکي ورکړه.
موږ ډېر خوشبخته یو چې سږ کال د 15مې پیړۍ د هجری شمسي آغاز د تاریخ کې لږ پیښیږي چې نه یوازې یو نوې پیړۍ شروع کیږي، بلکې یو سرو 1500 کال ایموک د دروند پیغمبر د بشریت د پیشوا له هجرت نه تیریږي او د ټول افغانانو او ټول مسلمانانو ته مبارکي وایي.
په دې مراسمو کې لومړی بیرمن رولا غنی بی بی ګل د جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالا سالی، دولتي چارواکو، د ملي شورا غړو، سیاسي شخصیتونو، د وسلوال پوځ یو شمېر مسؤلینو، بهرنیو سفیرانو او ډیپلوماټانو هم ګډون کړی و. ښاغلی غنی په خپله وینا کې د سولې په روانو هڅو هم خبرې وکړې او ویل چې د حکومت اصلي هدف په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې ټینګېدل دي.
له تیرو دو څلوېښت کلونو نه چې له افغانستان له ولس نه بنیادي ترین حق اخیستل شوی چې د سولې حق ده او د امن حق ده، حق ده انشاءالله سولې ته به نږدې شو. اما دلته تدبیر پکار ده، تصمیم پکار ده او له ټولو نه ملي وحدت او اتفاق پکار ده. تلپاتې سوله هغه سوله ده چې د وینې ختم پکې، د ولس آسودګي او خوشحالي د خدای جل شانه او رضا پکې، او عادلانه سوله هغه سوله ده چې موږ ټول یو بل ومنو او ژمنم چې ټول افغانان یو له بل بهتر نه یو، یو له بل کمتر نه یو، ټول عملي سي. دې لپاره ضرور ده چې هم ټول حرکتم په دې باندې چې سولې ته خندونه نه وي.
جمهور رئیس غنی ویل چې دې د قدرت لپاره نه دی راغلی، بلکې داغه پر وینا د خدمت لپاره راغلی دی.
او د خدمت معنا دا ده چې باید یقین ولرم چې سوله عادلانه ده او تلپاتې ده او د افغانانو خاصتا د دې خواسته ماشومانو ترانه ویلې دوی باید په آرام فضا کې ژوند وکړي. موږ تریخ تاریخ باید دوی تاریخ نه ای دوی برخلیک موږ او تاسو وظیفه ده. دوی باید په یو آرام آباد سوکاله او مستقل افغانستان کې ژوند وکړي.
جمهور رئیس غنی پر بهرنۍ ځواکونو باندې طالبانو د بریدونو د بندولو په باب د طالبانو سرګردولو په خبرګون کې ویل چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو د پاره هیڅ ډول مشروعیت نه لري.
مبارکه میاشت د روزم په مخ کې ده. طالبان هیڅ نوع مشروعیت د دې جګړې د پاره نه لري. ویل کوي چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه دي کړي. موږ ډېر خوښ یو چې باندېنی قوتونو باندې حمله نه ده کړې، مگر چا مشروعیت در کلیس ده افغان اولاد و وزنی خپل ورور، خپل خور، خپل کور تباکی بس ده راسی تیو بلومنو او ده وطن پا گد آباد کو پا گد ایسو کالکو او ده پردی لاسون بند کو. تاس بانده نارکوم چه ده پردی وسیله ده استعمال نسی. افغانی نور افغانان منی، نور افغانان ومنی، یو افغان ده بل افغان تت نتسلیمی دی. اما پر روغ باندې، پر سول باندې، پر منطق باندې انشاءالله تعالی طول به یو بل ومنو.
طالبان ولله د جمهور رئیس غنی دغه سرګندون ته خبرګون نه دی خوله خو د سیاسي چارو د پاره طالبانو د مشر مرسیال او په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د جمعه پورس مسکو کې جوړ شوی کانفرنس د وینا پر مهال په افغانستان کې د اسلامي حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. همداشان په دوه کې طالبانو وایان ډاکټر محمد نعیم دوربند ټینګېدو په اړه ویلي چې دوربند مسله د افغانستان د راتلونکي په اړه د پریکړې یوه برخه ده او لوړاندې پرې موافقه نشي کېدی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د نورو سیمو په سر په قندهار کې هم د نوې کال د نوروز جشن ومنځل شو، خو په دې ولایت کې ورستیو نامنه پرې اغیز کړو. په موکړی د عزیز الله پوپل دی رپورټ سره.
سرشکال په کندهار کې د نوې کال د لمانځنی مراسم لتیور کلونو سره په لوی توپیر تر سره شول. په دې ولایت کې د نوې 14م لمریز کال د جنډې د پورته کولو مراسم د کندهار شهر په زړه کې د خرکی متحیرې په زیارت کې تر سره شول.
السلام علیکم یا رسول الله.
تر دې مخکې به په دې ولایت کې هر کال د نوروز جشن مراسم په خاکریز ولسوالۍ کې د شاغه او په ارغنداب ولسوالۍ کې بیا د باباولي صاحب پر زیارت تر سره کېدل، خو سرشکال د نامنې لکبله یا دواړه ځایونه لغوه شوي وه. د کندهار اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د تیرو 15 میاشتو نامنیو د ژوند پر هر برخه خپل سیوري غوړولي او سرشکال د نوروز جشن هم په اصلي ټاکل شوو ځایونو کې تر سره نسو.
نوی کال خدا دی پر دې طریقه سو د کلو کلو سره د وخت څخه ما په یاد کیږي ما دا ورسره د جنډیو د نیلی په بابا صاحب په شاغه او په ارزه کې به خلک تلل آزاد آزادي به وي چې بنونه به جنګیال و نه بداو.
یعنی د مخکې زه د خاکریز د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د شار سره د نور نور ولایتو سره د شاغه شمخصود هغه زیارت ته خلک راتلله. دغه د نوروز ورځ الته لمانځل کېدل، دغه جنډې پورته کېدل نو ډېر ښه خوند کوي.
په نوې 14م لمریز کال کې د سولې په تړاو د سولې په چارو کې د ولسمشر غنی یو سلاکار مسعود اخونزاده آشنا تلویزیون ته ویل چې د اوربند په موخه د طالب زندانیانو د خلاصون پر موضوع هم بحث روان دي چې په عملی کېدو سره به په افغانستان کې یو سرتاسری اوربند رامنځته شي.
طالبان په دې شارو کې وګرځي او زموږ په هغه ساراو کې وګرځيږي. خو اولین ان شاء الله که خدای کول د شپږ زرو بنجانو خبره ده او د اوربند خبره ده، نو د ترکیه د مجلس څخه بعد به
د نوروز په مناسبت په غازی امان الله خان تالار کې جوړسو مراسمو ته د کندهار والی روح الله خان زاده ویل چې په کندهار کې به په نوې مریض کال کې د دهلی د بند اوبو د ذخیره کېدو د ظرفیت لوړېدو پروژه هم عملی پیل شي چې د دې ولایت په کرهنې کې به د په وینا لوی بدلون رامنځته کړي. خو نوموړي د امنیت په چنګښت او ثبات کې د ولسي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
کمو د دالې پروژه د لاس اور کو د توبې ویل چې په 2023 کال کې ولاک په ټول کندهار کې د شمع په پیدا کو او د ټول کندهار په لکه سوریه ماجر کیږي دا د مشال ثابت مرڅخه پاتې دي.
د نوی کال د منځنی لپاره په کندهار کې کلاک امنیت چې تدابیر نیول سوي او تر څنګه عام شاریان هم د شار په درنه کې تفریح ځایونه تږي او نوی کال لمانځي.
حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټول لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات ورکوي.
د امریکا غټ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپا 2.9 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
افغانستان کې د نوي کال په شپږ ورځو کې د نوروزی وړل یو پخوانی دود دی. یو شمېر کورنۍ نوروزی وړل د مینې زیاتوالي لپاره خپل مګړي، خو یو شمېر نورې اضافه لګښت کړي. په مخړی د لیمینیا زی دی رپورټ ده.
حبیب الرحمن په کابل ښار کې د جلابې او کبانو دکان لري.
دی وای د نوې کال په شپو ورځو کې د نوروزې د دوه تر سره کولو په مناسبت لري خلک ډیر کبانو جلبې اخلي. حبیب الرحمن وای چې د نوروز په شپو ورځو کې کار ډیر خروان دی او د ورځې له 130 کیلو څخه زیات کبان خرڅوي.
روزانه شکر خدا از وخت کې نوروز شروع شوه 100 کیلو 120 کیلو 1300
خدا شکر دی لکه چې نوروز وړل پیل شوی د ورځې سل تر 130 کیلو کله هم 150 کیلو کبان خرڅو مخکې او یا 80 کیلو خدا د دې خلکو رسم او رواج دی نه کیږي چې وینې کې
هغه کسان چې د خپل کوشتن یا نامزاد کورته نوروزی وروړي کبان او جلبۍ پکې حتمی وي. د کابل ښار یو بلوسیدونکو احسان الله وایي چې د نوروزی دود یو اضافه او لګښته ډک دود دی.
نو چې کله نه زوی نامزاد شوی دی او کله نه دود نامزاد شوی دی تقریبا هغه حتما کال کال تیر شو. نو ما ورته ویلو چې نه موږ نوروزی درلو دا جنې کورته مې دي او دا غوچې اله کوشش دې ما چې چاته لور ورکړې هغه ته هم دې تاسو هم نو روزي مره روزي کوشش دا زکه مصرف دې چې یا مثلا زه کوم یا د جنې کور کې
خود به وشت کله نه هدیه بیا وای چې نو روزي وړل د دوه کورنۍ ترمنز مين او رښتین ولې زیاتوي
د دې نو روزي وړل د نو روز پورز کې دا چې د افغانانو یو رواج ته یو دستور دا نو دا د دستور چې دا د دوه کورنۍ ترمنز هغه د اله کورنۍ چې کوم څه د نو روز پورز کې د انجلۍ کورنۍ ثوري هغه او چې تازه میوي دي همدارنګه کبان دي یا جلوبۍ دي دا هغه د دوی ترمنځ د مینې او محبت لامل کیږي.
د کوشش شوی هلک کورنۍ د جلی لپاره لنوي کال یا نوروز څخه یو څورز مخکي خواږه وډالي وروړي. هغه کسان چې د خپل کوشتن یا نامزاد کورته نوروزی وروړي کبان او جلوبۍ پکې حتمی وي. لیمانی ازي امریکا غاښنا ټلویزیون کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
نړیوال میټرولوژیکی سازمان یا ډبلیو ایم او وای په داسې حال کې چې د نړۍ په اقلیم کې د بدلون په سبب د هغو طبي آفتونو شدت اوس څو چنده زیات شوی دی چې د اوبو نه راپورته کیږي 2 میلیارد خلک د سکل لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په جنیو کې د خبریالي د لیسا شلاین د رپورت خلاصه د سید سلیمان شناوري.
د نړۍ د موسم د معلومولو دا نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې چې د دوشنبه په ورځ د مارچ په 28مه د اوبو د نړیوال ورځې د لمانځلو په مناسبت خبر کړی ویل دي د اوبو پورې مربوطو قدرتي آفتونو په وجه په نړۍ کې دا وخت د میلیاردونو انسانانو ژوند له مصیبتونو او کړاوونو سره مخامخ شوی دی. د زیاتو سیلابونو دراوتلو او د اوږدې مودې دوامداره وچکالۍ په شمول د نړۍ د اقلیم د بدلون په نتیجه کې د انسانانو ژوند ته متوجه شوي خطرونه مخ په زیاتېدو دي او د اقلیم د بدلون په سبب د بارانونو ماهیت هم بدل شوی چې لامل یې په نړیواله کچه د پاکو اوبو د کمبود ویره را پیدا شوې ده او هم د هغو نقصانونو د شدت او وخامت باعث کیږي چې هر کال د سیلابونو دراوتلو او د وچکالۍ په وجه د نړۍ په مختلفو هوادونو کې رامنځته کیږي. نړیوال میټرولوژیکی سازمان یا ډبلیو ایم او وای چې پر طبي زیرمو او ذخیرو باندې هم ناوړه اغیزه کوي. د دغه سازمان د ویاندې میرمن کلیر نولس په قول په میلیونونو خلک دا وخت د پاکو اوبو او د حفظ الصحې له بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي.
So 39% of the global population doesn't have access to safe drinking water.
بناند نړۍ د نفوس 90% خلک د څښلو لپاره تازه اوبه نه لري او زمونږ د اټکل مخې توقع کیږي چې دا ستونزه به پراتول کې وخت کې د ټولنیزو او اقتصادي بدلونونو د نړۍ د نفوسو د شمیر د لوړېدو ګلیشرونو یا یخبستا غرونو ویل کېدل د پاکو اوبو د قدرتي زیرمو د خرابېدو سبب شي. نړیوال میټرولوژیکی سازمان چې ګلیشرونه د نړۍ د تازه اوبو د برجونو په نوم یادای خبرداري ورکړی دی چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په وجه باندې زیاتره ګلیشرونه د ویل کېدو په حالت کې دي چې په اوږده موده کې به د میلیونونو خلکو ژوند د پاکو اوبو له بابته په خطر کې واچي او هم به نورې ستونزې رامنځته کړي. د نولس په باور د اقلیم د بدلون د پدیدې یو روښانه مثال د تاجکستان ګلیشرونه دي. په شلمه میلادي پیړۍ کې په هغه هیواد کې 14000 او 1500 ګلیشرونه وو.
Today more than 1000 of these have completely melted.
نور چې زر ګلیشرونه په بشپړه توګه ویلې شوې دي او په مجموعي توګه د دغه ګلیشرونو د مساحې درېمه برخه هم لمنځه تللې ده. چې په لنډه موده کې د برف کوچونو د راغورځېدو او لغرونو د خاورې د بهېدو سبب کیږي او همدا پدیده اوس په ټوله نړۍ کې تکراریږي. نړیوال میټرولوژیکي سازمان په خپل د تازه ریپورت کې وایي چې د نړۍ د ټولو هیوادونو سم نیمایي د اوبو د سیستمونو د مدیریت او انسجام چارې په سمه توګه نشي سنبالولی. لازمه ده چې پاکو اوبو د طبیعي زیرمو د خوندي ساتلو په غرض نړیوال یو بل سره مرسته وکړي. هغوی باید د نړۍ د اقلیم د بدلون د ناوړو اغیزو په کمولو او کنټرولولو کې یو بل ته د مرستې لاس ور اوږد کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست یو شمیر خلک وایي لدې عمل چې د ګوزړن په ضد مبارزه د ټولنې د هر وګړي مسولیت دی. اړینه ده چې په دغه مبارزه کې کورنۍ د صحیح رضاکارانو سره د کمپاین په محل همکاري وکړي. پام وکړئ د ابراهیم رحیمی دی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې تیر 2000 میلادي کال په خوست کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي، اندېښنه دا ده چې که ماشومانو ته په خپل وخت د پولیو واکسین ونه رسیږي ممکن سا کل هم مثبت پیښې ثبت شي. د خوست اوسیدونکي اسدالله نیازی له خلکو غوښتنه لري چې د روښانه راتلونکي او سالمې روغتیا په خاطر خپل ماشومان هیڅکله هم د ګوزن یا پولیو له واکسین څخه محروم نه کړي.
نو دا د مګه د ټولو مسولیت ده چې په خپلو کلیو بانډو کې دغه د پولیو د واکسین لپاره لار هواره کړي او په خپلو خلکو ته دا قناعت ورکړي تر څو دغه په ټولو راتلونکو نسلونو کې چې زمونږ راتلونکي دي هغوی د دغه ناوړه مرض نه مخنیوی وسي.
سږ 2021 میلادي کال تر اوسه په خوست کې د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د نامنه یو ځینې نورو ستونزو له کبله د ولایت په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین نه رسیږي. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمد منګل خلکو غوښتنه لري چې په دې مبارزه کې له روغتیایي کارکوونکو په ځانګړې توګه له صحي رضاکارانو سره همکاري وکړي.
پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې دغه اکثریت هغه ماشومان ته چې د وجود معافیت کم وي انتقالیږي. دا د تداوی وړ ناروغي نه ده، بلکې موږ کولای شو چې د دوا څاڅکا واکسینو په تطبیق سره چې هر ماشوم ته تطبیقیږي د دیغه مهلک ناروغي څخه موږ خپل ګللی ماشومان وژغورو.
دینی عالم فقیر محمد د ګوزن ناروغي په مخنیوي او لمنځوړلو کې د صحی کارکونکو ترڅنګ ټولنه هم مسؤله بولی. زکری د په وینا اسلام مبارک دین د ګوزن ضد واکسین ته پورا جواز ورکړای.
من هیڅ دی و دینی عالم او خلکو ته عام پیغام دادای چې هر څوک باید خپل مرزونو د مخنیوي په خاطر کې خپل حال ځلې نهایی وکي، ځکه چې د هر مرز د پورا الله شفا او دوا نازله کړي دو. نو باید د دې تداوی او د شتا آلات او اسبابنه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګوزن ناروغۍ تر پاکې دو وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وحشي وایروس پاتې دی. تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا فلج شوي زیاتره هغه ماشومان دي چې د ګوزن ضد واکسین یا ورته هیڅ نه دي شوي او یا یې بشپړ ډوزه نه دی اخیستي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدر منوریدونکو تاسو ته امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پامان.